سروت ملي بیرغ اتوریټی پورې د دې د پروړاندې به طالب نظام څه دریس غوره کوي. ځینې شیان محوسول او د اکثر افغانانو اندېښنې په همدې باندې وي. خو د دې تر څنګ امنیت راغی، جګړه ختمه سوه او هغه کسان چې پخوا خپل کلي ته او کور ته تللی نه سول اوس آزادانه ګرځېدای شي.
افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونې دا برخه مو 15 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې ده. زما همکار اسدالله لودین مخته وړي او بیا هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام مسله پکې څېړو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو او واکمنې هم تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. اروپایي ټولنه وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په یوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په کلکه سرغړونې کړې دي. د دې ټولنې یوې ویاندې نبیله مصرعلي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په ترڅ کې پرون یکشنبه په یوه بیان کې وویل، طالبان د یوه ټول شموله سیاسي نظام په رامنځته کولو کې پاتې راغلي او په دې توګه د افغانانو هیلې له خاورو سره یو کړې دي. نړیوالو بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو زده کړې او کار ته درناوی د یوه ټول شموله حکومت جوړېده او ځینې نور شرطونه د طالبانو مخته ایښي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د اروزګان د ولي ویان مولوي علي جان پوهنیار ازادي راډیو ته وویل، سیلابونه د دې ولایت په خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ کې راغلي چې د په خبره په خاص اروزګان کې یو ماشوم وژلی او په چنارتو ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او لسګونه کورونه تخریب کړي دي. دغه راز د پروان ولایت مسؤولو چارواکو په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې د وروسته سیلابونو په نتیجه کې د شپږ څلوېښت کسانو تا د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې. چارواکو ویلي په دغو سیلابونو کې چې له پرون رئیس جاري دي په دواړو ولسوالیو کې 1.5 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. د نړۍ 24 هیوادونو له روسیې وغوښتل چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له زاپوریژیا اټومي تاساتو وباسي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې ویلي، زاپوریژیا اټومي تاساتو کې د روسي پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کله نشوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې همدا مسالې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانه مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دوه میلمانه ښاغلی حاطف مختار او دریا خان بهیر سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې نجیب آزاد هم سټوډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځئ له بهیر صاحب نه به بحث پیل کړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال ته کلنډه کتنه وکړو، له اقتصادي نظره افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بیساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستا په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
او تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته، بې له شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادي، ټولنیز، امنیتي او سیاسي وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پریکړو چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دغه وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې دویم اړخ یې چې غټ بود یې تشکیلی دا خپله د افغانانو ستونزې وي دننه په هیواد کې چې په هرې برخه کې دوی د ده تر څنګ چې کار وکړو ستونزې یې زګولی. افغانستان د تېر کال د اګست د 15 نه را په دې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ از سختو ستونزو سره رامخ شو او دلایل هم دا دي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته او د ده تر څنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په د دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا هغه خلک چې دغه سیستمونه یې دغه کارونه یې پر مخ بیول دوی په مختلفو دلایلو او عملو هیواد یې پرېښود. دا او بل دلیل هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې یو تعداد وتل یو تعداد دندې د لاسه ورکړې او بل د پخوانی امنیتي دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت یې خپل دندې د لاسه ورکړې. تقریبا 3000 قراردادي کارکوونکي چې د افغانستان کې دوی هم یو تعداد زیات خپلې دندې د لاسه ورکړې دا باعث دی وشو چې د افغانستان اقتصادي ستونزې زیات شي. د ده تر څنګ د افغانستان د اقتصادي لحاظه یو ګزارې پیدا که د تولید نسبي تولید
بله بهیر صاحب لکه په دې تم شو چې دغه سیاسي وضعیت پر اقتصاد څومره ناوړه اغېز کړی دی ځکه طالبانو په یو کال کې هڅه وکړه چې له سیمې نړۍ سره تعامل وکړي ډېر سفرونه یې هم وکړل حتی تر اروپا پورې هم راورسېدل اما په دې یو کال کې هېڅ چا ورته د رسمیت پېژندنې لپاره شین څراغ ونه ښود. فکر نه کوئ چې دغه سیاسي پیکوالي اقتصاد لا هم کندې ته غورځولی نورې هم خراب کړی؟
بې له شکه سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري او حتی د یو سکې دوه مخونه غوندې دي. په تېره بیا په هغه هېوادو کې چې د درېیم نړۍ هېوادونه دي یا پرمختللي یا نوي غواړي چې پرمخ لاړ شي یا پیشرفت کړي هغه هېوادونه یا ستونزمن اغېزمن هېوادونه لکه افغانستان باندې دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو په تیرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت که چیرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هېوادو سره منطقې سره ګاونډیانو سره د لرو نږدې هېوادو سره ښې وه د موږ په اقتصاد به یې هم ښه اړیکه درلوده تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چیرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یو اجماع ته ورسیږي د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بیرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي نیوکې وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تعداد زیات هغه کارکوونکي چې خپلې دندې د لاسه ورکړي. البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې نه دغه مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باید زده شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي او دغه واټن کله چې دننه پیدا کېږي به دا باعث لیده کېږي چې د نړۍ اوس هم نړۍ سره هم موږ واټن پیدا کوو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه دننه هلته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه ګوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهرا دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو به دو پرته له تبعیض د افغانستان د خلکو د حقوقو دپاره هغه هم قد پورته کوي. دا یو څه دا ظاهر کړه اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړه تر څو چې دوی د اسلامي امارت له جانبه مطمئن شي چې دوی له طریقه نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي تر څو چې دوی د اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي لودین صاحب هغه دادي چې د هر افغانستان کې انشاءالله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درک کړی ده چې د دوی لپاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت دی. دوی لپاره د کار او درس او تعلیم زمینه
په دې هیله بهیر صاحب چې دغه خنډونه چې کوم په دې برخه کې دا خنډونه لري شي او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولی شي حداقل په کور دننه د افغانانو زړونه خپل کړي او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري او ورته وایي چې اوس خو موږ د افغانستان دننه مسلې حل دي بیا به وروسته سیمه ییزې او نړیوالې معاملې هم کېږي تعاملونه به هم کېږي. مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. هاتف مختار ستاسو په نظر د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پېژندنې مخه نیولې ده په دې وکال کې؟
لودین صاحب سلام تاسو ته، محترم بهیر صاحب ته، او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام را دی کوم. تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. که یو دقه متوجه شو چې آیا افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو، ځواب به یې دا وي چې نه. په ټول د 20 کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شو، او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا شکیلان. له بل اړخه اسلامي امارت اوسنی نظام کله چې د قدرت ګدۍ ته رسیږي، د قدرت جزایر هم په افغانستان کې له منځه ځي. هغه قلابي امپراتوران چې په افغانستان کې د افغانستان هویت او افغانستان تاریخ هم نه منل، د سیاسي او اقتصادي صحنې نه لرې کیږي. اوس نړۍ د افغانستان نه څه غواړي او افغانستان نړۍ نه څه غواړي، دلته باید فوکس په ده باندې وشي. امارت اسلامي افغانستان په دې ټول 1 کال کې ونشو توانېدلی چې د یو متوازن او بېطرف او بېپرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې د هغه په نتیجه کې افغانستان له ځوان ووځي. د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. تاسو زما غږ لرئ په سټوډیو کې؟
ستاسو غږ سم مختار صاحب، زه هم راتلم دې موضوع ته چې تاسو نظر داده چې امریکا طالبان باید له نړۍ سره په ځانګړې توګه له لویدیځ سره غاړه غړۍ شي، له هغوی سره په حساب راشدر شادي کې نظر دې ته چې له روسیا او چین سره ځان نږدې کې.
زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره، هم د روسانو او د چینانو سره ښه تعلق لري. که تاسو د افغانستان هایډروپولیټیک او ژیوپولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ، دې نتیجې ته رسیږئ چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو، د سعودي او د ایران، د هند او د پاکستان په هکله ولري. ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو، کله چې یو قطب سره درېدلی یو، نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري. شبه دا لارې وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو چینانو سره ښه تعلق ولري.
بله، او مختار صاحب به فکر کوي چې په تېر 1 کال کې دغه اړیکې یو طرفه وي، یعنی توازن پکې نه و، هغه توازن چې تاسو وایئ چې د لویدیځ او یا په ټوله کې د لویدیځ بلوک او د ختیځ بلوک ترمنځ د توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې؟
په دې تور 1 کال کې د افغانستان ملي منافع لا تعریف شوی نه دی. چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي، چې څه شی دی؟ آیا موږ څنګه کولی شو یو متوازن سیاست ته منتج شو؟ څنګه کولی شو چې افغانستان له انزوا وباسو؟ آیا اوسنی نظام ټولو افغانانو ته د منلو وړ دی؟ آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي؟ غوره به دا وي چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسی د افغانستان باید متوازن وي. چې اوس موږ فکر کوو چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته. د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنی نظام سره دی، خو دغه روابط ټول استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي روابط دی. غوره به دا وي چې افغانستان من حیث یو ملت د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامي افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي، او د مشروعیت کور یا ځاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامي افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، خوبمون متوجه کیگو چه افغانستان به فیرنا پیلی سیاست منتش شید.
بله کوروادان مختار صاحب، خاقل بهیر تاسو سی فکر کوئی اوس محال یا دول تکر موجود دی دغه روان وضعیت چی گورو مثلا نړیوال وای چی پا افغانستان که بشری حقونه تر پخول اندیدی طالبان وای چی نه وضعیت حرام ده، بشری حقونه ده طول خلکو تامین کری دی. وای دنجونو خونزی دی پرانستل شی نړیوال وای پا کردنن افغانان وای طالبان وای چی پرانیزوی چه وشی چی دغه تکر حالت نه طالبان را وزی بالاخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني، حداقل کټول نه مني، یو څه خو ومني. سره داس خونه کیږي چې کلی کور به کو سره، اما نړی دی وی خواته روانه یو د طالبانو حکومت بل خواته.
لودین صاحب هغه خو په ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کې خودل نشي او واضح نه خلکو ته نوراتلون کې به څنګه سره تصور وکړه خپل اړیکه د خپل د ملت سره او خپل اړیکه د نور هوادو سره څنګه کولای شي تصور وکړي. اول دغه حکومت دوام یا عمر څومره دی؟ د سرپرست اداره ته څه وخت پورې ده؟ دا یو. دویم، دغه هیواد کې کوم قانون حاکم دی فعلا قابل د تطبیق دی؟ آیا پخوانی اساسی قانون دی د جمهوریت د وخت؟ آیا داغه نه پخوا د ظاهرشاه د وخت دی؟ یا کوم وخت کوم قانون دی؟ آیا دوی خپله کوم قانون جوړ کړی دی؟ آیا د خپل دوی د خپل د تجارتي اصول چې زیات پس اقتصادي مسایل غږیږم، دا دوی د خپل تجارتي او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیموي؟ دوی چې غواړي اړیکې وصل کړي، اقتصادي اړیکې ولري د نړۍ د هر هیواد سره، د هر سازمان سره، دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکې سره ګوري، پالي او لاسلیک کوي؟ دغه اساسات دي. تر څو چې دغه اساسات حل نشي، خلک د دغه مخمسې کوسې نوزي، خلکو ته واضح نشي، زه فکر کوم دا ستونزې دا رقم دوام کوي. دا حق دی، دا واضح خبرې دي. په دې د افغانستان یو ماشوم نه تر یو سل کلن نری یا ښځه، یا هغه په دې ښه پوهېږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیزه مکتب ته، درس ته، پوهنتون ته، کار ته، دا د دوی حق دی، دا باید ورکول شي. دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی، دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی، ته یې باید جوړ
کړې. تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه شول، طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي، ځکه نړۍ یو څه غواړي، ولس بل څه غواړي، طالبان په بله روان دي. د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی، سټوډیو ته وصل شوی، راځئ له ده به واورو. آزاد صاحب، ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوئ؟ په لنډو کې، یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي، یا که بنسټونه نه جوړوي، د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي؟ آزاد صاحب، فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی، که زموږ غږ اورئ تاسو سټوډیو سره وصل یې. په هر حال بهیر صاحب، دا پوښتنه به تاسو نه وکړم. تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول، فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوي دي؟
تر اوسه موږ څه نه وینو، خو افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو ته څنګه چې میلیاردونه ډالر راغله، زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسیدله، او وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې، 9% فقر کې ژوند کوي. دا په دې مانا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و. خو اوس هم یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي، او د خلکو غږ پورته کول، رسول ملت ته او وصل کول د ملت او د دولت و. اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي، نو خلک زیاد د اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. کله چې اطلاعات ته لاسرسی نه وي، موږ نه پوهېږو چې دا دولت څه کوي، په څه شي اخته دی، د دوی پالیسي او
کړنلاره. ډېر مسایل هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي. مننه بهیر صاحب، راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی د لیدنه به اورو. آزاد صاحب، مهرباني، تاسو مخکې که پوښتنه نه وي اخیستې، زما پوښتنه دا وه چې تاسو په لنډو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوئ له سیاسي اړخه؟
سلامونه درنښت، ما مخکې پوښتنه واخیسته، زه بښنه غواړم چې تخنیکي ستونزه ده،
مهرباني
هڅه کوم چې وصل شم، بیا نه وصلېږم. په هر حال په تېر یو کال کې نه یوازې طالبانو، نه دا چې طالبانو بنسټیز کارونه ونه کړل، بلکې هغه بنسټونه چې له پخوا وو هغه هم له منځه ولاړل. په تېر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا 90% ولس د دوو وختو ډوډۍ نه لري، د دې تر څنګ د بیان او د فکر ازادي، د میرمنو حقونه، د نجونو په وړاندې مکاتب بند شول. په تېر یو کال کې همدارنګه په تېر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وای وخت له غت څخه منځوي سو، د دې تر څنګ.
بله آزاد صاحب، متاسفانه چې اړیکې پرې کیږي راځي ستونزې ډېرې دي. حاتف صاحب له تاسو به واورو. ښاغلی مختار صاحب، دویم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لومړنۍ ورځ ده، څه وکړي طالبان چې حداقل په دویم کال کې دغه کومې ناخوالې چې یاد شوې، دغه کومې ستونزې چې یاد شولې، له دغو نه ووځي او بالاخره له منځویتوب را ووځي او له نړۍ سره کلی کورو کې راشه درشه وکړي؟
تر ټولو د مخه دلته یو خبره ته باید ځواب ورکولی شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنی نظام نه دی. امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس دی. طالبان هم په دکې ډېر ګران دي چې ونشو توانېدلی یو ملي نظام منځته راوړي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت دی تر ټولو دمخه زموږ هیله دا دی، مشوره مو دا دی، دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه متحد شئ یا انتخاباتو ته لاړ شئ. ته انتخابات نه منې نو راځي خپل دود او دستور او د نیکونو او پخواني مشرانو او خپل اسلافو تاریخ ته مراجعه وکړو چې یو ستره لویه جرګه جوړ کړئ. د دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منته شي چې د هغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی پرېږدي. تاسو تیشه باید په خپل پښه ونه وهئ، تبر باید په خپل پښه ونه وهئ. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي.
نو مختار صاحب، ولې د یو کال کې دغه کار ونه شو؟ طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوه دی، هغوی ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط د علماو یوه غونډه راوبلله چې هغه هم تر ډیره فرمایشي وبلل شوله او هغه کومې ناخوالې چې موجودې وې په هغوی ډیرې تبصرې هم ونه کړې. ولې په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعه ونه نیول شوه، یا حداقل د ټاکنو په اړه باندې څه ونه ویل شول؟ حالات لا هم ګونګ دي. طالبان ډېر رسنیو ته نه حاضرېږي او ډېر څه نه وایي، فقط هغه څه خپروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډېر نه غږېږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي، او په دې متوجه شي چې اوس د قدرت پر ګدۍ ناستې، د قدرت د ګدۍ حق دا دی چې د خپل ملت ته ته باید ځواب ورکړې. د افغانستان ملت سونه نه دي. افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او ښوونځی ته لاړ شي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی، دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپله باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نه سو چې د هغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ، زه په یو دفعه کې د خپل خبرې راغواړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د جنو په مخ کې پرېږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست دی جوړ کړي، افغانستان دکتورین دی جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي. قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کولی چې ریفورم کړي یا اپډیټ کړي، خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر که اغا القایده وی، که اغا نور دست ترهگر گروپونو پو نری که افغانستان باید دیده ترهگر رو زال نوی. زمونگ دی افغانستان اوسنه جغرافیا باید دی هست چال پاره تهدید نوی. دیو متوازن سیاست پو نتیجه که افغانستان باید دیده سیاسی او نریوال انزوان و باسو. امریکا او دی امریکا ملت باید پده بانی متوجه شی چی پو تیرو شلو کلونو که افغانان دلته وژل شوی. هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رایت ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقد شوی. افغانان وژل شوی، کورونه وران شوی، جماعتونه وران شوی، مشران ورته وژل شوی. د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، د خپل خاورې نه بل چیرې وړ. امریکا مغوره چې غټ سوپر پاور قدرت دی، باید د یو فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پرانا کې معاملہ وکړي.
بله مختار صاحب، تاسو وبخې وخت خبرونه کم د غوړم چې د باسره راټول کو، تاسو خو مسایل ته اشاره وکړه، خې سپارښتنې مو وکړلې د لوی جرګې، مثلا د نجونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نږدې بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې یې، په یو ډول فکر کوي دا پوتنشل یا دغه قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکو کال کې دغه کارونه وکړي، لوی جرګه راوغواړي، او حد اقل تاسو په باور لولس نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، داسې څه وینئ، داسې څه نښې نښانې شته؟
تر ټولو د مخه زمونږ خبره د مشورې په حد کې دی، یو اجرایي صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل هغه ستونزې مني، مثلا د نجونو په مکاتب کې ډېر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ دا مکتبونه او ښوونځی پرېږدو، خو غوره لاره دا دی، بهتر لاره دا دی چې طالبان نمو غوښتنه دا دی په کمال د احترام. تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کمونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونه متلاشي شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ، خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه مخلي.
سلامت کور مودان. مختار صاحب ښاغلی بهیر، ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې څه دي ترڅو په دغه نوي کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي، دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي او بالاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانانو د روان اقتصادي رنځ چې ده په ده باندې پټۍ کې ښودل شي؟
طالبانو اول د خپل تیر یو کال کې مطالعه کړی چې دوی څه وکړل. د 15 د اگست 2023 نه تر اوسه پورې دوی څه وکړل. صادقانه دي کینی دوی د مطالعه وکړ چې دوی څه ناخوالې او څه ستونزې او څه مثبت او منفي ټکي ودایا. دویم دا چې تیرو شلو کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پراته دي او دا هغه ضعف نقطې معلومې دي او فرصتونه معلوم دي او ستونزې چې افغانستان کې افغانستان ورسره مخامخ و، هم د ننه هم له بهر څخه هم د ګاونډیانو څخه هغه درسونه ښه پراته دي. د فکر کوم یو وار دې هغه ته مراجعه وکړه، ډېر ښه درسونه په هغه کې پراته دي. د دوی یو کال تجربه هم اوس وشوه په حکومت داری کې او امید دا دی چې دوی په دې پوه شوي چې هر کار ځان ته یو خاص تخصص تجربه غواړي. تعهد کې د دوی مونږ خبرې نه کوو، دوی وایي چې مونږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو، مونږ په ده باندې قضاوت نه کوو، دا به تاریخ قضاوت وکړه. خو تخصص د لحاظ پوهېږو چې دوی هغه څه نه دي کړي یا هغه پوستونه یې په هغه خلکو نه دي ډک کړي چې هغه د افغانستان دپاره، د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د اقتصادي بحران د مهارولو دپاره یو څه وکړه. په دغه برخې کې د دوی کار وکړه. دوی د حداقل نوی کال د یو نوي ښه خبر سره د افغانستان خلکو دپاره پیل کړه. امید دا و البته په تېرو کې کله چې دوی د تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا د ځایو ته لاړه، خلکو ته توقع درلودله چې دوی به یو څه خبر، یو نوی خبر، یو ښه خبر چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره مؤثریت لري او افغانستان خلک یې غواړي او نړۍ یې غواړي، داسې یو خبر سره دوی لاړ شي. متاسفانه هماغه زړې خبرې وي، هماغه زاړه کورونه. امید داده چې نوي کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام، بقا، د ده عمر، د ده نوعیت، افغانستان که اساسی قانون داغه بچن که نور قوانین د افغانستان د خلق و حقوق ته احترام کول او صرف احترام کافی نه دی، آغا عملی کول او دا حق خلق و تور کول، دغه اساسی خبری دی او دغه خبری دغه وضعیت زفه کر کن تو پخوا پشانم در شوارون نور کول که در شوار نه دغه حالت توزی وز خلق پخه و پسپین تور خب پویگی. واقعا که چیر دوی غواری چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي، هغه ته دي واقعا اول د نن هغه موجود چې دي هغه ته دي د کار زمینه مساعده کړه، هغه نه د کار وخت لته فکر وکړي په اداراتو کې وست ته دریم بس څلورم بس پورې اپخونی خلک چې د کار تجربه درلودل هغه خلک پاتې نه دي، ټول د دوی په ځای دوی نور خلک مقرر کړي دي. آیا دا ټول خلک دوی ملوث و په فساد باندې؟ که چیرې هغه خو د هغه مدیریت کول خو بیا د تا کار دی، چیرې مدیریت کوي، څنګه یې مدیریت کوي؟ نو ته هم در رعایت د رهبري او د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي، اما واقع بینی باید په دوی کې وسیږي او د هغه په اساس دوی باید خپل تصامیم جوړ کړي. متاسفانه دا څه موږ نه وینو، یعنی داسې یو حرکت، یو داسې یو خوځښت موږ نه وینو چې تقرمت
وسی
د افغانستان خلک.
و ډیره مننه په دې لکه چې دا کومې کورنۍ دند چې تاسو ورکړی او کومې سپارښتنه چې وشوي دا عملی شي او راتلونکي کال له دغو ناخوالو نه افغانستان وزي. کور مو ودان د بحث میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.